دا مشال رادیو د وخت د غرمې یو بجه سوي ده. نن د پنځ شنبې زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د جولای 11 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې امریکا ته د پاکستاني وزیر اعظم سفر، قبایلي سیمو کې صوبایي انتخابات او په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پر غونډه سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه، قبایلي سیمې د بدلون پر لور او تاند هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه شاهین بنیرۍ وړاندې کوي.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان بعد د جولای په 28مه نیټه په واشنگتن کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني. نن کویټ ته په سفر اکبر ایکسپریس پنجاب صوبې صادق آباد سره نږدې د مال لون کې ریل ګاډي سره جنګېدلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ایران د بندیزونو سختولو دړکه ورکړه. د خبرونو تفصیل: وزیر اعظم عمران خان بعد جولای په 28مه نیټه په واشنگتن کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره بینی. دا خبره پرون د سپینې ماڼۍ لخوا په یو خبر پاڼه کې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي د سفر تمرکز بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه سیمه کې په صلح، قراری او اقتصادي خوشحالۍ وي چې ډېر جنګونه لیدلي دي. خبر پاڼه زیاتوي په ملاقات کې بعد ترهګرۍ ضد د هڅو په ګډون د دفاع، انرژي او سوداګرۍ سره په تړلو چارو خبرې کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم بیګا په خپل ویبپاڼه لیکلي چې وزیر اعظم به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای په 28مه نیټه په درې ورځني سفر امریکا ته ځي. دا به د واک ترلاسه کولو نو وروسته د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته لومړی سفر وي. د دې وړاندې د جولای په 9مه د امریکا د بارنو چارو وزارت د دواړو مشرانو د ملاقات نه خپله نه خبري ښودلې وه. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې نن د سینټ لپاره د نوي مشر نومولو په اړه غونډه کوي. د رهبر کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ بیګا په دې اړه مشال لیډو ته وویل چې په سینټ کې د اپوزیشن غړي ډیر دي او په اسانۍ سره بعد د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک بریالی شي.
حکومت کې اتحادیان ټول پکښې او اپوزیشن څلور شپېته ووټلې. حکومت د دې دپاره ولاړ دی چې ټریډنګ وکړي، پیسې خرڅ کړي او د انټلیجنس ادارو په والا باندې د نیټ په ذریعه باندې بلیک میلینګ وکړي.
د اپوزیشن ګوندونو په استازو مشتمل رهبر کمیټې د جولای په 9مه نیټه د سینټ د چیرمین پر ضد د بې باورۍ تحریک هم جمع کړی دی. حکومتي اتحاد وایي د سینټ د اوسني مشر سره به خپل ملاتړ لا دوام ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي د روانې میاشتې په 15مه نیټه به د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو په احتجاجي تحریک کې برخه اخلي. پرون د پېښور په نشترحال کې د ګوند د وژل شوي مشر هارون بلور د وړومبي تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې پېښور کې به هغه آفتاب احمد خان شیرپاو او مولانا فضل الرحمن د احتجاجي تحریک مشري کوي.
د دې نه پس به بیا دویم چکر چې شروع کېږي نو بیا به دا ټول لیډران یو تارالو خلافې ته ځي. چل شي یا به په پېښور کوو، یو به په لاهور کوو، یو به په کراچۍ کوو، یو به په کوټه کوو او بیا که خیری اخر نه به بیا په اسلام آباد کوو.
د جون په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سوري لاندې د ټولګوندیز غونډې نه وروسته د اپوزیشن مشرانو یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د جولای په 15مه نیټه بعد حکومت پر ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کوي. نن کویټ ته په سفر اکبر ایکسپریس د پنجاب صوبې صادق آباد سره نږدې د مالړون کریل ګاډي سره جنګېدلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او نور خو 6 زخمیان دي. د رحیم یار خان د پولیسو مشر عمر یار سلامت د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي چې پیخه نن سهار صادق آباد سره نږدې والهار سیمه کې رامنځته شوې او د ریل ګاډو نه د خلکو د راوستلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په پیخه خپل غم راضي څرګنده کړي او په دغه اړه د پلټنو امر کړی دی. د کلادم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا سپ محمد نن په پېښور کې مړ شوی دی. د کورنۍ غړي وایي چې هغه نن د 94 کال په عمر کې په پېښور کې سا ورکړی ده. پاکستانی چارواکو مولانا سپ محمد په کال 2009 کې له افغانستانه په راستنېدو نیولې وو او په یو شمېر جرمونو کې ورته سزا هم اورولې وه، خو تیر کال د ناروغۍ له کبله په ضمانت خوشې کړل شوی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د بندیزونو سختولو دړکه ورکړې او یو ځل بیا یې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې جوهري لوزنامه غندلې ده. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د سار ادارې د لوزنامې نه د ایران د سرغړونو په اړه بیړنۍ ناسته کړې ده. ولسمشر ټرمپ د جولای په 10 نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل بندیزونه به زر نور هم سخت کړل شي. ایران تر اوسه د لوزنامې سره ژمن پاتې شوی، خو د تیرې اونۍ په پای کې د یورینیم د غني کولو کار د مقرر شوي حد نه اړولې دی. ایران غوښتل چې له دې لارې د امریکا د بندیزونو نه د ځان خوندي ساتلو لپاره په اروپایي ټولنه فشار واچوي. د امریکا لپاره د برتانیې سفیر کیم داروک له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې ده. نوموړي دا پریکړه وروسته لغوه کړې کله چې د هغه سفارتي پیغامونه راڅرګند شو په کوم کې چې په ولسمشر ټرمپ نیوکې کړې وې. د سفارتي پیغامونو د خپرېدو نه وروسته ولسمشر ټرمپ کیم داروک د احمق په نوم بللې وو. برتانوي سفیر په دغه پټو پیغامونو کې ولسمشر ټرمپ ته ناپوها ویلی وو. او افغان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبغاړی آفتاب عالم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې او د ډسپلین خیال نه ساتلی. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 158 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 196 روپۍ 40 پیسې او په 190 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 196 روپۍ 80 پیسې او په 190 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 240 روپۍ 50 پیسې او په 340 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 140 روپۍ 80 پیسې او په 240 پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 1.5 او 9.5، ژوب کې 9.5 او 3.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به امریکا ته د سفر پر مهال د جولای پر 28 نیټه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي انتخاباتو پر مهال په حساس پولینګ سټیشنو کې دننه فوج ولاړ وي. یو نوماند د ټاکنو د شفافیت غوښتنه کوي.
بهر پولینګ بوت کې اننا کمرې ولاږي او د باقاعده ریکارډینګ وغیرہ او باقاعده ځانلې روښتام.
پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو استازي نن د سېنات لپاره د نوي مشر نومولو په اړه پریکړه کوي. بلخ د پاکستان مسلمي ګوند مرستیال مشر مریم نواز پرون دوه نور ویډیوګان خپرې کړې. نوموړې ادعا کوي چې د احتساب عدالت پر جج فشار و چې د هغه پلار نواز شریف ته سزا ورکړي. د قانوني چارو پوه د دې قضیه په اړه وایي: او دروان خبرونی په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور او تاندې هیلې اوریدلای شي چې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه
زنانه خو ووټ استعمالی ځکه خو سي خدای چې دی په خپل مرزه به اوسه پورې ووټ نه استعمال وو. زه ورته هم جره په خپل سوچ او فکر باندې چې کم نه تاسو ووټ استعمال کړئ.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د هر څه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې مو اوریدئ. پته ده mashalradio.com او پر دې سربیره د ځانګړي اپلیکیشن له لارې چې تاسو یې د اپل ستور یا ګوګل انډراید څخه خپل سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. د اپلیکیشن نوم دی مشال رادیو. مشال رادیو موږ داسې لیکو: M A S H A A L R A D I O. او سره ځخ په لومړي راپور ته لغه ورسته چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندی د پاکستاني وزیر اعظم د امریکا له سفر نه خبرتیا وشو د سپینماني تیر ماشام د عمران خان د دې سفر تصدیق کړی دی. سپین مانی په بیان کې ویلی دی چې عمران خان به د جولای پر 28 نیټه له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل بیان کې ویلی چې عمران خان به د امریکا دوه ورځنی سفر کوي. په دې اړه نور حال عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سپین مانی دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې یعنی د جولای پر 9 نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایاندی مورګن اوتریګس د اونیزي خبري غونډې پر مهال د یو خبريال د پښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګ په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو، خو پرون سپین مانی په بیان جاری کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 28 نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګ په هغه سیمه کې چې شخړې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل شوی چې په لیدنه کې به د ترګري ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګري سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویب سایټ لیکلي چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 28 بیا تر 30 پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 28 نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل شوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وي، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په شکېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستان غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د پاکستان انتخاباتي کمیشن فیصله کړې ده چې په قبایلي ضلع کې به د صوبایي انتخابات پر مهال پوز په حساسه پولینګ سټیشنو کې دننه ولاړ وي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وشوه. تر دې وړاندې د جون پر 28 نیټه فیصله شوې وه چې امنیتي ځواکونه به د امنیت ساتلو په خاطر په ټولو پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر ولاړ وي، خو مختلف امیدوارانو پر دې اندېښنه ښودلې وه چې اوس انتخاباتي کمیسیون په کې لږ څه بدلون کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سراج زهیر له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن په غونډه کې فیصله شوه چې د جولای په 6 په قبایلي ضلعو کې په 14 چوکیو کې دونکو انتخاباتو دوران به یوازې په حساس پولینګ سټیشنو کې دننه پوز ولاړ وي او کوم سټیشن چې حساس نه دي هلته به بهر وي. په غونډه کې په ځینې سیمو کې لګول شوی دفعه یو سل سلور سلویخت لری کولو فیصله هم وکړی شوه. مشال ریډیو سره خبرو کې به یې د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد په دې اړه وی.
خپل اجلاس کې چې کوم اهم غونډه شوې ده اسلام آباد کې، نو هغې د مشترکه اجلاس کې د اهم اجلاس کې دا فیصله کړې ده چې پاک فوج به په زیات حساس پولینګ سټیشن کې دننه او د پولینګ سټیشن نه بهر تعینات وي، لیکن زیات حساس دي او کم چې نارمل یا لږ حساس دي نو هغې کې به د پولینګ سټیشن نه بهر د پاک فوج
مشال ریډیو چې په دې اړه له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی امیدوار ملک غلام خان نو پوښتل، نو هغه وی دوی د الیکشن کمیشن هر فیصله قبلوي خو چې دا باور کړي چې لکه د تیر په سیر درغلې پکې ونه کړی شي.
ریکارڈنگ او باقاعده دال رکام جدول کې زما په کې ډېر باندې دا څه وی دي په مختلفو لنګینا باندې مکمل او 15 16 هزار وکینا خپل شوی دي په داسه لکه کې چې دینه کې پکار راځي دا کې دا نه هزار وکړي.
همدا شند د کورمینا امیدوار پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته وویل دوی سره د درغلیو یاره ده چې ګنی په کوم سټېشنونو کې پوز نه وینو هلته زورور خلک درغلی و نه کړي.
دا هم دلته کېږي اکثر ځینې کې اول زه د خپلې علاقې خبره کوم ریمو چمکني علاقه وه کې ریمو د پولیسي علاقه وه کې چونکې دلته بجلی نشته دی دلته نیټورک نشته دی
جولائی پہ شلم ابا پہ قبائلی ضلع کے پشپاڑہ سو صوبائی چوکیوں انتخابات کی گی اور دے دوران دا امنیت پہ ضائع ساتلو لپارا دا جون پہ یوشتم الیکشن کمیشن فیصلہ کړی و چې د جولای د 15 مینه تر د شلمې پورې با اسلام آباد کې پاو پرنټینګ پریس د پوزوانان ولاړوي او بیا به د 13 جولای نه تر د 28 پورې په پولینګ سټېشنونو دننه او بهر ولاړوي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږه مشال ریډیو خوري. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو پر استازو مشتمل رهبر کمیټې نن غونډه کوي چې د سېنات لپاره د نوي مشر نومولو په اړه به پکې پریکړه کیږي. حکومتي اتحاد وایي د سېنات د اوسني مشر ملاتړ جاری ساتي. په سېنات کې اپوزیشن ګوندونو اکثریت لري. خوشنون کې وایي د پټې رای شماري او پر سېنټرانو د فشارونو او ممکنه پیسو ورکولو له وجې د بې باورۍ تحریک ناکامېدلای هم سي. په دې نور تفصیل د ظفر خان پر راپور کې واوري.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د جولای پر 9 خبريالانو ته ویلي وو چې د سېنات نوې مشر به د مسلم لیگ نون ډلې څخه وي، ځکه چې هغه ګوند په سېنات کې تر ټولو زیات استازي لري. د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ بیگا مشال رډیو ته ویل په سېنات کې د اپوزیشن ګوندونو استازي زیات دي او په اسانۍ سره به د سېنات د مشر په خلاف د بې باورۍ تحریک کامیاب شي.
واضح سب سے واضح تعداد حکومت کے لیے وزیر سے ووٹ دیں بے اتحادیان سور پکشے اور اپوزیشن کے لیے اگر سلور شیطر ووٹ دیں حکومت ابھی دفار ودار دی آج ٹریڈنگ ہوتی پیسے خرچ کی اور انٹیلیجنس اداروں کو والا باندھی بینے پر ذریعہ باندھی بلیک میلنگ ہوتی ممبران اطراف اور دوسرے شرائط کی مناسب.
د اپوزیشن ګوندونو پر استازو مشتمل رهبر کمیټې د جولای په 9 د سېنات د چیرمن پر خلاف د بې باورۍ تحریک جمع کړی دی. لدی ورستو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له میر صادق سنجرانی څخه په رضاکارانه توګه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه، خو د سېنات مشر له استعفا ورکولو انکار کړی. په سېنات کې د حکومتي اتحاد استاد سېنېټر اورنګزیب خان وای د حکومتي ګوندونو نه علاوه د هغه په څیر یو شمېر آزادو سېنېټرانو د اوسنی مشر د ملاتړ جاری ساتلو پریکړه کړې. نوموړي بیګا مشال رادیو ته ویل هیلمن دی چې د میر صادق سنجرانی په ضد به د بې باورۍ تحریک ناکام شي.
بالکل صادق سنجرانی سرا شانہ بشانہ ولاڑی باندھ سے حکومت والا ولاڑ دی موجودہ اپوزیشن کے تھوڑا سینٹران دی وہ سینو نہ کڑی دی خزون دانستا چدا پر سینٹ چیئرمین بنے عدم اعتماد وشی نو کوشش دا کو صادق سنجرانی صاحب واپس راولو.
د سېنات اوسنی چیئرمین صادق سنجرانی د تیر کال په مارچ کې د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 50 ووټونه اخیستي وو، خو د جون په 16 د اپوزیشن ګوندونو په ګڼګوندیزه غونډه کې د پیپلز ګوند په ګډون نور اپوزیشن تنظیمونه د سنجرانی په لری کولو سلا شول. سېنات اوس مهال 104 غړي لري چې پکې د اپوزیشن ګوندونو ټول 48 استازي دي. د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وای که څه هم د اپوزیشن ګوندونو استازي زیات دي، خو اسانه نه ده چې تحریک کامیاب شي. هغه وایي عدم اعتماد تحریک کې پټه رایه شماری کیږي او که د اپوزیشن شپږ یا اووه استازو خپله رایه د چیئرمین په حق کې وکاروله نو تحریک ناکامېدلی شي.
تعداد خو د اختلاف د جماعتونو کیوا دی، بدلول ډېر په اسانه شي، خو بل طرف ته دلته کې د جنگ چې ګندل دا د سیاسي جماعتونو او د ملټري اسټابلیشمنت دی. دا چې جنگ کې بیا چې ګندل د آزاد او بیا د وړو وړو پاتونو نمائندګانو د غیدا خلک دباو د لاندې ډېر نظر راځي.
شمیم شاهد ویل کده بے باوری تحریک کامیاب شي نو دا به د تحریک انصاف په مشرۍ وسنی حکومت ته د قانون سازی په برخه کې ستونزې جوړې کړي، او هغه ځکه چې تر څو پورې قومي اسمبلی جوړ کړی قانون سینټ نوی منظور کړی نو هغه د باقاعده قانون برخه نشي جوړېدلی.
ظفر خان وو چې د اپوزیشن ګوندونو له خوا د سینټ د مشر لپاره د نوی امیدوار د پریکړې په اړه تاسو ته راپور اوروي. دا راپور هم د اپوزیشن په اړه دی. خو ځو کوچ ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې وه چې د جولای 15 نیټه به د تورې ورځې په توګه لمانځي. تیر کال هم په 15 جولای په پاکستان کې عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زیات چوکۍ ګټلې وې او حکومت یې جوړ کړی و. اپوزیشن ګوندونه په ټاکنو کې د داندلۍ یا درغلۍ تور پورې کوي، خو انتخاباتي کمیشن دا الزامونه ردوي. د اپوزیشن د فیصلې په رڼا کې پرون په کوټه کې د مختلفو ګوندونو مشرانو ګډه غونډه وکړه او پر 15 جولای د تورې ورځې لمانځلو د تیاریانو جاج واخیست. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال راډیو خبریال ایوب تن راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د حزب اختلاف د جماعتو یو غونډه وسوه. په غونډه کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو برخه واخیسته. په غونډه کې بیلابیلې پریکړې هم وسوې. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وویل چې تیر کال په انتخاباتو کې چې کومه درغلي شوه ده، د هغه په ضد به د یو د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم د رواني میاشت په 15 نیټه تور ورځ جوړیږي، او د کوچ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي.
نن موږ په صوبه کې کوارډینیشن کمیټه به جوړو، د هرې پارټۍ څخه به دوه ممبران اخلو او بیا به دغه رنګه د 15 جولای د پاره تیاری کوو. 15 جولای 2018 کې چې کوم الیکشن وسو، په هغه الیکشن کې چې کوم درغلۍ وسولې، په دې توګه باندې د عوام د ووټ د قدس په کلی توګه باندې په 2013 کې پامال سو.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې د سینټ د چیرمن د بدلول لپاره د حزب اختلاف لخوا لومړی ګام پورته شوی دی. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی غړي او د بلوچستان صوبای صدر مولانا عبدالواسی وینا وه چې تیر کال په هیواد کې سوی د عام انتخاباتو نتیجه ټولو سیاسي جماعتونو رد کړې وه، او جمعیت العلماء اسلام د اول ورځې څخه د احتجاجي تحریک د پیل کولو په حق کې وو.
اختلاف صرف د سیاسي جماعتو په دغه باندې وو چې د جمعیت العلماء اسلام رایه داوله چې موږ له سره حلف نه واخ، او د نورو سیاسي جماعتو وینا دا وه چې موږ به حلف واخو. له حلف په دغه بعد د حکومت تمام کارکردګي چې یو ورو په داندلي باندې راغلی دی، مسلط شوی حکومت دی، دا کارکردګي به وانه هم ښکاره شي او مقاصد به هم ښکاره شي. له هغه بعد به بیا دغه حکومت د ختمېدو لپاره له موږ سره خلک مرسته هم کوي او موږ به د خلکو ته دلیل هم لرو.
خو بلوچستان حکومت د حزب اختلاف دغه احتجاج رد کړی او ویلې دي چې دوی یوازې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سینټ چیرمن د خپلې چوکۍ څخه لری کول غواړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی زیاته کړه.
د اپوزیشن بالکل ختم دی، نه پر وفاق کې، نه په بلوچستان کې، نه په کی پی کې. یو ځای دا نن درته وایم چې دوی موبلایز کولای نسی. پاتې سوس د صادق سنجرانی صاحب چې کوم خلاف دوی د تحریک عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی، د انتهایی افسوس خبره ده چې صادق سنجرانی صاحب په ګرد سینټ یو سریټر نه جوړ څه خوابه ده.
شاغلی شوانی دا هم ویل چې حزب اختلاف په کار دی چې د چیرمن سینټ په ضد خپل قرارداد بیرته واخلي، کنه حکومت به د دوی احتجاجي تحریک د سختې ناکامۍ سره مخ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالي مشري مریم نواز پرون دوه نور ویډیوګانې پر خپل ټویټر باندې خپرې کړې دي. نوموړی دا کوي چې دواړه ویډیوګانې د احتساب عدالت د جج ارشد ملک دي. د دې وړاندې هم مریم نواز په لاهور کې خبریالانو ته یو ویډیو ښودلې و چې پکې جج ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکول په لړ کې د پټ قوتونو د فشارونو یادونه کوي. ارشد ملک دغه ویډیو جالب بللې و. د جولای د شپږمې د ویډیو پر سر پرون د اسلام آباد های کورټ او د سپریم کورټ مشرو ججانو هم خبرې کړې دي. دا چې دغه ویډیوګانو قانوني ارزښت دی، ظفر خان په دې اړه راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په یوه ویډیو کې د مریم نواز په ادعا ناصر بټ د جج ارشد ملک کور ته ورځي او ورسره کینی. په دویمه ویډیو کې د مریم نواز په خبره سرکاري نمبر پلیټ والا گاډی راځي او ناصر بټ د جج ارشد ملک د کور په لور بیایي. د جولای پشپګمه هم مریم نواز شریف په لاهور کې خبريالانو ته یو بل ویډیو ورکړې وه چې پکې په مبینه توګه جج ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو ذکر کوي. خو له دې یو ورځ وروسته جج ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جعلي درغجنه او فرضي وبلله. د پرونو ویډیوګانو سره مریم نواز شریف لیکلي له دې څخه د جج ارشد ملک په خبر پاڼه کې لیکل شوی خبرې دروغ ثابت شوی. د جولای شپږمې ویډیو د پاکستان په ټولنیزو او برېښنایي رسنیو کې تاوده بحثونه راپارولي. د ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پرون لیکلي د جج ارشد ملک په اړه پر ویډیو د سپریم کورټ مشر قاضي اسیف سعید کوسا او د اسلام آباد های کورټ سرپرست مشر قاضي امیر فاروق تیر ورځ خبرې کړې. قانون پوه علي احمد کوردوای د مریم نواز ویډیو په ملک کې د انصاف په اړه پوښتنې راوچتي کړې دي. دا وایي زمونږ عدالتي تاریخ ډیر ښه نه دی. د ذوالفقار علي بټو په دار خېجول نن هم عدالتي وجنه یادېږي. جسټس قیوم بېنظیر بټو ته د سزا ورکولو په اړه هم داسې شواهد مخې ته راغلي وو. اوس مریم نواز دا ویډیو را مخې ته کړه. د دې سره زمونږ پر عدالتونو بد اغېز پرېوت. همدا وجه ده چې نن دواړو مشرانو قاضیانو ولیدل. دا چې دواړو څه پرېکړه وکړه په دې اړه له هم معلومات نشته. له دې وړاندې د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان ویلي وو چې حکومت به د یادې ویډیو د اصلي یا جالي معلومولو لپاره د دې ساینسي معاینه کوي. خو له دې یوه ورځ وروسته د جولای په اتمه حکومت له خپلې خبرې په شا شو او د ویډیو د پلټنې کار یې پر عدالت پرېښود. د قانوني چارو یو بل پوه قادرخان ایډوکیټ وایي د نواز شریف د زنداني کولو په موضوع کې دا ویډیو ډېر اهمیت لري.
چې بھائی تا دا خبره کړی تا صحیح کړی یا غلط دې کړی سې دې سې دې خو هغه هم تصدیق وکړي چې او دا زما باندې پرشر یا ما ته دا ویل شي نو بیا خو باندې شریف بری شي.
د 2013 زیږیز کال د ډسمبر په 24مه د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیزیه سټیل مل کیس کې د وکالو بند او جرمانه سزا ورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په کورټ لکپت زندان کې دی.
ظفر خان وو چې د نواز شریف د لور او د پاکستان مسلم لیگ نون د مرستیالي مشري مریم نواز د هغې خبرې کړې ویډیوګانو په اړه تاسو ته راپور اوروي چې پکې ادعا شوې ده چې د احتساب عدالت جج ارشد ملک د فشار راوستو په توګه په نتیجه کې نواز شریف ته سزا ورکړې وه. جمعیت اسلامی د خیبر پښتونخوا د 2019 کال ترمیمی بلدیاتی قانون په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی دی. د دې ګوند مشرانو پر مازیګر په پېښور کې خبري غونډه وکړه. دوی دریس خپل کړ چې نوې ترمیم سوی قانون د پاکستان لاین سره په ټکر کې دی. حکومت په اسمبلی کې د قانون منځرول پر مهال د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضونو په جواب کې ویلي و چې دا قانون به یو ښه بلدیاتی نظام رامنځته کړي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث وړاندې کوي.
دغه لړکی تیر ماجیګر په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د یاد ګوند صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
پیښور های کورټ کې د مزرګه چیلنج کړی دی چې پی ټی آی حکومت د دې په ذریعہ سره چې کم نظام ورکړی دی هغه الیګل دی، هغه انکانسټیټیوشنل دی. په دې کې عوامو ته چې کم اختیارات او ضلعو ته چې کم محکمې منتقل شوې هغه اختیارات واپس صوبې ته منتقل کړي دي او په دې کې ډېر زیات تضادات دي، ډېرې زیاتې غلطې دي. پکې یو انتهایی ناتجربه کار انداز سره، غیر دانشمندانه انداز سره دا د لوکل ګورنمنت 2019 نظام دی جوړ کړی دی.
د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي دغه نوی قانون د پاکستان په عین کې د بلدیاتي ادارو په اړه د وضع کړې شوی خصوصیاتو سره په ټکر کې دی. عنایت الله زیاتوي د دغه نوی قانون لاندې انتظامی او مالی اختیارات په سمه توګه لاندې منتقل کول ممکن نه دي او د بلدیاتي نظام بنیادی ډانچه چې د ضلع کونسل دی د دغه نوی نظام نه لری کړی شوی دی.
ضلع شته دی، ډپټي کمشنر شته، د ډپټي کمشنر سره دفتر شته، هیلت آفس شته، ایجوکیشن آفس شته، سی این ډبلیو دا پبلک هیلت دی. خو د هغې لپاره به هیڅ منتخب دغه نه یو، څوک به هغه اکاونټیبلټي دا به ډایرکټ صوبې ته اکاونټیبل وي. دویمه داره چې دی د ویلج او نیبرهوډ کونسل ناظمان چې دین دا په غیر جماعتی بنیادوں باندې لکھی جبکہ دا غیر جماعتی بنیادوں ناظمان با دا تحصیل کونسل ممبران چا جماعتی بنیادوں باندې با تحصیل ناظم منتخب کی گی دیکھیے عدالتوں فیصلے موجود دی چیرا انتخابات با ہمیشہ پا دا پارٹی او دغه بنیاد باندې کیږي دا آرٹیکل 140 ایم دغه خبره کوي
صوبائی حکومت د جماعت اسلامی د دې عدالتی ګام په غبرګون کې سره رد عمل نه دی خوده خدا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دغه بل د منظورولو پر مهال د اطلاعاتو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی او نورو صوبائی وزیرانو د مخالف ګوندونو لخوا د نیوکو په جواب کې هغه وخت ویلی وو چې د یوخه بلدیاتی نظام جوړولو لپاره د غوی حکومت د صوبائی سملی نه د ترمیمی بل منظور کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري د غرمې یو نیمه بجې سو شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وزیر اعظم عمران خان بعد جولای په 2 نیټه په واشنگټن کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني. دا خبره پرون د سپینې ماڼۍ لخوا په یو خبر پاڼه کې شوې. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي نن د سینټ لپاره د نوي مشر نومولو په اړه غونډه کوي. د اپوزیشن ګوندونو په استازو مشتمل رهبر کمیټه د جولای په 9 نیټه د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د بے باورۍ تحریک هم جمع کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د روانې میاشتې په 15 نیټه به د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو په احتجاجي تحریک کې برخه اخلي. دا خبره نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته کړې. نن کوټه ته په سفر اکبر ایکسپریس د پنجاب صوبې صادق آباد سره نږدې د مالون کې ریل ګاډي سره جنګېدلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او نور 65 کسان زخمیان دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ایران د بندیزونو سختولو دړه کور کړې او یو ځل بیا یې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې جوهري لوزنامه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د سارې ادارې د لوزنامې نه د ایران د سرغړونو په اړه بیړنۍ ناسته کړې ده. د امریکا لپاره د برتانیې سفیر کیم داروک له خپلې چوکې استعفا ورکړې ده. او افغان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبغاړی آفتاب عالم یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي ونځ خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور ته. په دې خبرونه کې د فاټا له ورګډېدو وروسته بدلون ته کتنه شوې ده. په روانه خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د راتلونکو صوبایي انتخاباتو په اړه بحث شوی دی. د قبایلی سیم په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ولس باید د صوبایي اسمبلی د چوکیو لپاره خپل استازي ټاکي. نو راځي چې ورته ورسو قبایلی سیمې د بدلون پر لور. قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو په اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمو کې د کرفیو یا ګرځبندیز په اړه بحث واورېدی. د 2013 کال په مئی میاشت کې چې کله د پاکستان په آئین کې 15 بدلون وکړل سو نو فاټا خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورکړ او په خیبر پښتونخوا صوبه اورګاډه کړل سو. هغه وخت دا اعلان هم وسو چې په قبایلی سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي. روانه خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د راتلونکو صوبایي انتخاباتو په اړه بحث شوی دی. د 2013 کال د مئی پر 1 نیټه د پاکستان په آئین کې 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل سو او له دې سیمو د اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون ختم کړل سو. هغه وخت دا سیمې د وفاق تر انتظام لاندې وې او ګورنر د ولسمشر په استازیتوب اداره کولې. دا سیمې د پاکستان په قومي اسمبلی کې 12 او په سینټ کې 8 چوکۍ لري. په 15 آئینی ترمیم کې ویل شوی چې په دې سیمو کې په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي او استازي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړول کیږي. په پاکستان کې د 2018 کال سرشمیرنې وروسته چې کله د دې هیواد انتخاباتي کمیسون په قبایلي سیمو کې حلقه بندیانې وکړې، نو د قبایلي سیمو لپاره د صوبای اسمبلی 14 عامې چوکۍ، 4 د ښځو لپاره ځانګړې چوکۍ او 1 د اقلیتونو یا لژکیو لپاره ځانګړې چوکۍ وټاکل. ټاکل شوی چې دا انتخابات د جولای پر 6 وسی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي چې د 14 عامو چوکیو لپاره څه باندې 400 کاندیدانو کاغذونه جمع کړي وو چې 280 میدان ته راوتلي دي.
په دې وخت کې موږ سره 280 پورې امیدواران په میدان کې دي په دې ټول قبایلي اجلاو کې د 1400 سیټونو لپاره. په دې وخت کې دا تقریبا موږ سره 150 زنانو کاغذونه جمع کړو د مخصوص نشستونو لپاره. نو په هغه کې چې کوم کاغذونه مسترد شو د هغې نه بعد موږ سره په اوس په دې وخت کې 8 زنانه چې دي، نو هغه په میدان کې یو قسم دي چې د بیا په دې بنیاد باندې بیا الیکس کېږي چې کله یو پارټي د خپلې جنرل نشستونو باندې بګری تقسیم کېږي چې هغې سوره سیتونه واخلي، د هغې په بنیاد باندې به د هغه پارټۍ زنانه الیکس کېږي په سپلای کې. او دغه شان موږ سره په چې کوم د اقلیتي نشستې یو هغې لپاره هم موږ سره سلور امیدواران په دې وخت کې په دغه کې دي.
د 2018 کال د سرشمیرنې په نتیجه کې د قبایلي سیمو د قامي اسمبلی چوکۍ له 12 تر 8 ټیټ کړل سوې او د سېنات برخه په خیبر پښتونخوا کې زم سو. خو د 2019 کال په مې میاشت کې د قبایلي سیمو منتخب پارلماني استاذ غوښتنه وکړه چې د دوی د قامي اسمبلی 12 چوکۍ د پر ځای پریښودل سي او د صوبای اسمبلی د عامو چوکۍ شمیر دی 40 تل ورسي. په ماغه میاشت کې د شپږم آئینی ترمیم په بڼه دغه سپارښتنه د پاکستان قامي اسمبلی او سېنات ومنله او ټاکل سوې چې د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به په دغو سیمو کې پر همدغو چوکیو ټاکنې وسی. که څه هم په عمومي توګه کاندیدان یا امیدواران تر انتخاباتو وړاندې له خلکو د رایې راجلبولو لپاره غونډې او جلسې کوي، خو په قبایلي سیمو کې یو شمېر کاندیدان وایي چې حکومت د دوی په ګڼو سیمو کې شاوخوا یوه میاشت یو سلسله 40 دفعه لګولې وه چې تر مخه یې پر ولسي غونډو بندیز و. د دوی په وینا دوی نه پرېښودل کېږي چې انتخاباتي کمپاین وکړي. د جمال داوړ په نامه یو کاندید په دې اړه مشال راډیو ته ویلي وه
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 2044 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان تر سره نه ګرځي، نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ چې په دې پوزیشن کې دي نه، د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپین وکړي یا د خلکو سره مخامخ شي، دوی غواړي چې بل چاته هم د کمپین موقع او د ناستې پاستې موقع ملاو نه شي. او بل دوی دا وایي چې د بار نه به کسان نه راځي. دلته خو زموږ په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي، نو په دې پسې به خپلې تنظیمي ډنچې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي. کدا دوی بلاک کوي نو دا دوی څه میسج ورکوي؟ زما په خیال خو صرف او صرف یوازینی مقصد یې دا کېدی شي چې دوی د الیکشن لپاره خنډونه جوړوي.
پر دې سربېره د اسدالله په نامه یو کاندید وایي حکومت یو خوا د انتخاباتو اعلان کړی او بل خوا یې پر جلسو بندیز لګولی دی.
ڈی سی نارت چیکیم نے دفعہ 144 سے نافذ اول اعلان یہ کرا رہا دے میل بھرپور مخالفات کی ہو، یقیناً ڈیرا افسوس خبر ہے طرف الیکشن اعلان کرا تھا، بل طرف پنجے کا سونے پہ اجتماع بندے پابندی پر جیل سے تقریر بندے پابندی دا سول پہ کہہ دیجیے الیکشن امیدواروں دا پل کمپین سرنگی جاری ہو سکتی بل مش خود خوشی دیجیے ساٹا مرجر اوشو اس وی خال کی تازودی ملاوشی ہو چکیم میرا پاکستان سے قانون دا وہ سہولیات کیا ہوئے مشتہ ملاوشی ہو یہ کاندیڈیٹ سے کمپین نشی کرائی بیا نیرا عوامی تسساز ہو دی ملاوی وطن دا نیرا تیارے پلیری نبی آئی سیاسی غازی حال زلی شیری شی دی سارا آمن بحال کیزی.
پر غونډو او جلسو دا بندیز په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې لګیدلې او ځایي انتظامی چارواکي وایي چې د دې لامل امنیتي ستونزې دي. چارواکي زیاتوي دوی نه غواړي کاندیدان یا د هغوی پلویان د یوې ممکنه حملې ښکار سي. په دې لړ کې په دا ورسوي کې د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر نومان افضل افریدی یوه اعلامیه جاری کړه چې انتخابات ته ولاړ نوماندان د محتاط اوسي ځکه چې د دوی ژوند ته خطر پېښېدلی سي. په دې غبرګون کې یو شمېر نوماندانو د دې اعلامیې غندنه وکړه او زیاته کړه چې دوی غواړي د رڼو ټاکنو مخه ونیسي او خپل د خوښ کاندیدان بریالي کړي. په دې اړه یو کاندید تاج وزیر وایي
اغه کسون دا وزیر کو چې چاته تریټ دی دای د نوټیفیکیشن دا څه نو کو چې ټول کاندیدټ تا تریټ دی ځکه چې هون تا تریټ نشتا د یو څوک وو سی او چا به الیکشن ګټي ا دا مشته وضاحت وکړو. مشه دا شی بالکل غندنه کی چې بالکل دا څه شاین نشته د کمپین په وخت کې دا څه آلات یا دا څه نوټیفیکیشن بالکل خوان کو دا الیکشن باندې اثرات اچوي په کمپین اثرات اچوي. کم از کم حکومت دا نه دو په چار چې شفاف الیکشن کو دا څه نوټیفیکیشن کته نه دای په چار کا دای چې کی نوټیفیکیشن کړای دی.
په قبایلی سیمو کې د صوبای اسمبلی انتخابات ته ولاړ یو شمیر کاندیدان تور پوری کوي چې انتظامیه غواړي د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړي امیدواران په انتخاباتو کې بریالي کړي. نو له همدې کبله پر غونډو بندیز لګولی. خو د دې ګوند یو غړی او کاندید جمشید وزیر بیا دا تورونه ردوي او وایي چې پر غونډو بندیز د دوی کمپاین هم اغیزمن کړي.
کچیر ته نور کینڈیڈیٹ ورنا متاثر دی بالکل دس طرح پی ٹی آئی اولا سکم کینڈیڈیٹس تھی ہاں ہاں دفعہ 144 نہ متاثر دی آہ کلم کل نہ گیدرنگ کرائی سی نہ مطلب جلسی کرائی سی مینس گورنمنٹ نہ دگا ریکویسٹ کی چی الیکشن دا ہے پسر راؤن دا ہے تمہارا کینڈیڈیٹس کی آگاہ تک کرا دی رات دی کمپین مقابر کو الیکشن دا پستفا طریقہ سرا ہوشی رزن قسم کا تور نہ لگے چی دگا پی ٹی آئی اخبار زون تلیار ہمر کول دی دس خبر نستا دا پی ٹی آئی ہاں سرا سرا
بلخ د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای پر 9 اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لګیدلې یو سلسله 43 دفعه پای ته رسیدلې ده. دا پریکړه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر سردار محمد رضا په مشرۍ د کمیشن او د خیبر پښتونخوا نظامی چارواکو په غونډه کې وسوه. تر غونډې وروسته د کمیشن ویاند الطاف خان مشال رادیو ته وویل چې دا ګام یې د دې لپاره پورته کړ چې انتخابات ته ولاړ کاندیدان وکولای شي چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ولسی غونډې وکړي.
الیکشن کمیشن پر دی لڑ کے دا پروینشل گورنمنٹ سر میں مسلسل رہا بیتا کہ وہ دائی ورطا نوٹس ہوتا اور غلی الیکشن کمیشن چو 144 ہو با ابسٹرکٹ کی دا چکن مر انتخابی حالی زلی دا بطول ابسٹرکٹ کی دا بودری یاز اتا سو دا 144 چی دا فوراں درک ہے چیف الیکشن کمیشنر تمنو میں لشو چی دفع 144 سا اگوی درکا.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون پر 28 یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل سی و چې په قبایلی سیمو کې به راتلونکي انتخابات د پوسټ تر څارنې لاندې کیږي. د انتخاباتي کمیشن په وینا د جولای 13 بیا تر 28 نیټې پورې به د قبایلی ضلعو د رای ورکولو په ټولو 2000 مرکزونو کې پوځي سرتیری ګمارل کیږي. د انتخاباتي کمیشن دا ګام هم د ګڼو کاندیدانو او اپوزیشن ګوندونو له توند خبرګون سره مخامخ شو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په دې اړه د جولای پر 15 په پېښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې پر غونډو بندیز او د پوز ګمارل د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګټه تر سره کیږي.
سیکشن 144 کے مطابق ہمارے امیدواروں کو اور دوسری سیاسی جماعتوں
یو سل سلور سرویختمہ دفعہ زمون او د مخالف گوندونو پزت کارول کی گی دا خونو آزاد او شفاف انتخابات نشو چې د جنرال ضیاءالحق او د جنرال پرویز مشرف په دور کې او د 2008 او 2013 د عامو ټاکنو پر مهال چې کله ترګری زیاته وه نو هغه وخت په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر د پوز د ودرولو ضرورت نه و پیښ شوی. دا زما اداره هم ده او ستاسو هم ده. نو د عمران خان لپاره دا ولی متنازعه کولی شي
کی میرا اداره به ہے یا آپ کا اداره به ہے عمران کے لیے کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے.
یو شمیر کاندیدان هم د پوز ګمارنې ته د شک په سترګه ګوري او غوښتنه کوي چې پر ځای د لیویز او پولیس سرتیری و ګمارل سي. یو کاندید سید خان وایي چې انتخاباتي پروسه پوز حواله کول انتخابات متنازع کوي او دا اقدام د یو خاص ګوند چې مطلب یې له پاکستان تحریک انصاف څخه دی په ګټه تمامیږي.
ساتل حفاظت ساتل فوج دا بیل خبره ده او الیکشن فوج دا والا کول دا بیل خبره ده. دوی خو کې الیکشن نه فوج کا والا کړی او پولینګ بوت کې دنه چې فوجان ولاړی نو دا بیا الیکشن نه ده. دا به کوم سلیکشن دی او زما په خیر باندې دی ټول سیاسي پارتونه دې الیکشن نه بایکاټ پکار دي که په پولینګ بوت کې دنه سکیورټی د فوجي اهلکار ودریږي او سکیورټی چې ته پرې ساتي نو سکیورټی خو د مخکره په قبایلی علاقو کې فوج ته والا ده او هغوی په ارزه کې دي په چې کوسونه باندې دي په نورو ځایونو کې دي ټول الیکشن هغوی ته والا کول دا بالکل ریزلټ چې کوم دی دا به اثر انداز کیږي او دا مخنۍ الیکشن هم خبرې ثبوت دی. مخکې هم آزادانه الیکشن نه دی شوی مخکې هم الیکشن متنازع دی مخکې هم په هغه کې پوره اوداندي شوی ده او یو مخصوص جماعت راوستو لپاره لاره هواره شوی ده.
په پاکستان کې د 2013 کال په جولای میاشت کې سوي عام انتخابات هم د پوز په امنیتي څارنه کې سوي ول چې ورسته اپوزیشن ګوندونو او یو شمیر آزاد امیدوارانو نیوکې پر کولې چې د رایو د شمیرلو پر وخت پوځي اهلکارانو له یو شمیر پولینګ سټیشنو څخه د دوی نمائندگان بهر ایستلي ول او د خپلې خوښې په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. خو پوز بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د دوی کار یوازې امنیت پر ځای ساتلو. اخوا بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي چې پر پولیس او لیوی سربیره پوز د امنیتي عملونو له کبله ګمارلې او کمیشن برنې ټاکنې باوري کوي او د هیڅ عمل تړب نه کوي.
دا د عوامو د وټرانو او د امیدوارانو د حفاظت لپاره د اغیر سکیورټی د انشور کول لپاره دا تعیناتي شوی ده او بعضی
خفغان په دې باندې لري چې پولینګ بوت کې دن نه بچ کنده یعنی د پاک فوج ځوانان بنی ان تکي چې کوم سنسټیو پولینګ سټیشن دي زیات هغه کې خو داسې ردې دغه وی خو چې عام کوم پولینګ سټیشن دی هغه کې به د صرف بهر دی یعنی کې موږ خو موږ د ټول پاتيانې او ټول امیدواران په یو دغه کې دي اغبل اور انصاف کارڈ تقسیم دو غریبان الیکشن کمیشن نو ته سغس لري غیر کو کړی دی په وزیر اعلی هاوس کې د رنګ غالبا په کورما کې دی یا وزیرستان کې نو دا دا چې کم کم زمغه ته زمنګ راځي س کمپلینټ راځي یا موږ سوینو نو هغه د حکمران جماعتوب دی نو هغه متعلق منګه سخت ہدایات او سخت نوټس اخلي.
سویل احمد خان زیاتوی چې د انتخاباتو د څارنې لپاره د پاکستان د آزاد او شفاف ټاکنو شبکې 2000 غړو ته کارډونه ورکړي او د دې انتخاباتو د څار لپاره یو شمیر نور کسان هم درخواستونه ورکړي چې دوی به ډیر ژر کارډونه ورکړي. اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ او ټلیفون د اسانتیاو په اړه معلومات درکړي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. اونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور تاسو واوریدل. اوس ورسېدلې یوې بلې اونیز خبرونه تاندې هلی ته. لکه څنګه چې تاسو واوریدل په خیبر پښتونخوا کې په شامل کړل سو قبایلی زلو کې په لومړی وار د صوبای اسمبلی لپاره د جولای پر شلمه انتخابات کیږي. د دوه انتخابات لپاره په قبایلی سیمو کې تیاریان روان دي او په لومړی ځل له خیبر ایجنسی څخه صوبای انتخابات ته یو شزه پر عام نشست ولاړ ده. د نن په پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې سوې دي. د پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې په شامل کل شو او قبایلی ضلعو کې په لومړی وار د صوبایي اسمبلی لپاره د جولای پر شلمه انتخابات کیږي او په لومړي ځل د خیبر ایجنسی نه صوبایي انتخاباتو ته یو ښځه په جنرل سیټ ولاړه ده. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د راروانو انتخاباتو لپاره په سیمه کې تیاریاں روان دي. ناهید اپریدی د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ ته پی کې یو سرشپګنا د صوبایي اسمبلی کاندید ده چې په کې جمرود شاکر سو زینی نورې سیمې راسي. هغه وای کور په کور ګرځي او د سړو سره سره خزو ته خپل پیغام رسوي.
کور ووټ د سیده کنه چې ووټ مخکې بده سوچي لکه نارینه بلار کنه د کینډیډیټ نارینه په کوجرو ته لاړو هغه کنه نارینه به کنوینس کلی یا څه خبرې چې ارسته به کو ای ورته چې زموږ بتا سپورټ کوي بیا به راتل تر نن او ته به فلان کې کا سپورټ کوي خو اوس دې زله زنانه ته ما ډایرکټ خبره کړی دا نو لکه دا خبره ده چې زنانه خو ووټ دغه استعمالي وزي خو سي خدای چې دې په خپل مرزه به اوسه کوي ووټ نه استعمالولو اوس چې کم دې نو زور تم چې په خپل سوچ او فکر باندې چې کم دې تاسو ووټ استعمال کړئ.
ناهید وای ډېر خزه ورته خپل پیغام ورکړي بیا خوشحالي کی چې په لومړی وار یو خزه انتخاباته ولاړه ده.
د خزو نه خو ماته ډېر ښه ریسپانس را روان دی. زه چې کلم لکه زنانو سره زما زیات انټریکشن دی دوران کې ترې ما زیات کمپین چې کوم دی کړم د زنانو سره زنانو ډېر خوشاله دي. هغه وی چې د مونږ خده چې یو زنانه ودرې ده ځکه چې مونږ تعالی راتلی شو ته مونږ راتلی شو تاسو سره مونږ په جنگ هم درتلی شو کله کته زموږ مسلې حل نه کې نو لکه د زنانو طرف له خو ډېر ښه ریسپانس ماته را روان دی. بعض نارینه هم ډېر زیات خوشاله دي. هغه خبره چې اوسه پورې سړو سو نقل کې دي چې زموږ د حلقې لپاره دې ځلې یو زنانه ډېر څوک کې نو بعض سړین داسې دي ټینګ نه چې بعض خلکو ډېر زیات لکه نیگیټیو ریسپانس دی بد ردم راته ویلې کېږي دمکیانې م راکړې کېږي او ډېر دغه کوي چې زنانه دا د زنانو کار نه دی. هغې په نظر کې دا لکه سکونه کار زه کوم. هغې وي چې زنانه له دا نه دي په کار ځکه چې زنانه بس کور ده نو بس هغه صرف په کور کې وي نو بس مختلف ریئکشن را روان دي د خلکو. خو زنانو طرف نه چېرته ماته چا دا نه دي ویلي چې ته دا ولېږې لکه دا خو صرف د کور کار په کار دی چې زنانه د کور وي ابار سنګر وځي بلکې هغې ډېر ډاډ ګیره نه ایون چې ډېرې مشرانې ښځې موقتی تر درې پورې ماته وي چې موږ له ختمونه کوو چې الله تعالی کامیاب کړي.
د ناهید رحمان اپریده پلارنه کله د تیرا تورویل د خود لندی کوتل سره تعلق لري په کام زخه خیله ده. ناهید په 2014 کال کې د عوامي نېشنل ګوند د قبایلی سیمو مشره جوړ شو. هغه په فلسفه کې شپارسم کړي او پلار نیکه په خدای خدمتگار تحریک کې وو او وایي د کورنۍ له اړخه سیاست ته راتګ کې څه مسله نه لري. البته په ټولنه کې لا هم د داسې خبرو سره مخامخېږي چې ګینې یوه ښځه بلې په جنرل سیټ ولاړه ده. خو ناهید وایي دا کوشش کوي چې داسې سوچ بدل کړي.
لکه زمونږ د سیدې کنه چې فیملی زمانی که بابا او زما بابا بچا خان لکه دا تحریک ایسو د خدای خدمتگار تحریک ایسو بیا مې بابا هم وو دا روشن فکره خلک یو مونږه د همېش دپاره لکه دا بهیوب نه ګڼلې کېږي زمونږ په فیملی کې چې یو زنانه د الیکشن وکړي. نو داسې څه ما ته د فیملی طرف نه څه مسله نشته او د سوسایټي طرف نه راته مسله شته دي. دا یو خود زده کنه چې الته کې چونګي سیاسي عمل نه دی پاتې شوی په کفاټا کې ایکس فاټا کې. نو الته کې شخصیت مضبوط شوی دی او د پیسې په زور باندې الیکشن شوی دی. نو کوم شی چې ما ته ډیره مسله جوړي نه تک جوړي زما سره هغه ریسورسز نشته دی هغه رنګ بیا زه د غي دغه مقابله نشم کولی لکه زه او بل د هغه رنګ کولم نه غواړم چې زه په دولت په بنیاد باندې ووټ واخلم د چا نه کنه. لکه زه دا وایم که مال څوک ووټ راکړي د نظریې په بنیاد دی مال راکړي ووټ. نو دا یو شی چې کوم دی نو هغه ما ته ډېر غټ هرډل دی. لکه دا موس الیکشن کمیشن واګه مثلا خبرې کوم چې تاسو دولت دا استعمال لکم کې په دې الیکشن کې کې تاسو کې دولت په بنیادونو باندې الیکشن کې کې بیا زنانه نشي کولای الیکشن. تاسو مطلب تاسو د سیستم نه زنانه وباسي لګیای د پولیټیکل سیستم نه تاسو زنانه وباسي.
ناهید اپریدی د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې د خیبر یو شمیر کلو بازارونو ته ځي او هلته د خلکو سره خبرې کوي او اوس د هغې سره د عوامي نېشنل ګوند ځینې ښځې او سړي او د مدني ټولنې غړي هم ګرځي. د مومنتونه یوه سیاسي او د ټولنیزو چارو فعاله عائشه حسن وای دوی د دې لپاره هم د ناهید اپریدی سره ګرځي چې هغه لومړی داسې ښځه ده چې صوبایي انتخاباتو ته په جنرل سیټ ولاړه ده.
کمپین ولا کوي نو خځې ډېرې هریانې وي سړو دپاره خو دومره د حیرانۍ خبره نه وه. هغې د خوار ته راځي دلته د ښځو کمپین ګوري خو تاسو ته پته ده چې دا ټول عمر زمونږ دفاع ته دوی دهشتګرد او د دوی کتاب ورکړې وو اخلاق ښه نه دي او هلته یو ښځې ودرېدل او بیا مونږ ځو او هلته مونږ کمپین کوو نو ټولې ښځې حیرانې دي چا به رانه تپوس هم وکړو چې دا څنګه ولاړه ده ښځې او لکه او خوشحاله هم ډېرې شولې لکه مونږ ورته ویل که نه د ښځې مسلې به ښځې حل کوي. نو ډېرې زیاتې خوشحاله شوې هغې خواران په اوټ او په دې نه پوهېدل. نو مونږ ته یې ویل چې تاسو مونږ شناختي کارډونه واخلئ مالدار شناختي کارډ لکه دونه یو خوشحالي او اظهار یې مونږ ته وکړو چې شناختي کارډونه مونږ نه واخلئ مونږ ته چې شناختي کارډونه مونږ نه لو دا به تاسو راځئ اوټ باچول. په ډېر وویل چې مونږ سړي چاته وایي اوټ باچو لکه میله جوله دغه خو د حیرانۍ خبره د هغه دي د ښځو دپاره ډېره زیاته.
عائشه حسن وای په خیبر کې ډیرو ښځو د ناهید سره مرسته خودلی او په ډیرو سیمو کې لا هم د ښځو شناختی کارډونه نشته او د ووټ ته عمل نه لري ساتل شوی دی.
یاره تاسو ته پته ده اوس لکه یو کاندیدیت چې کوم ولاړ دی یا د پالتۍ ټکټ نه ولاړ دی خامخا به دغه پالتۍ سړي به خامخا غواړي چې مونږ لاړ شو او ووټ واچو او اوس هغه غم لږ ډېر چینج شوی دی چې مخکې به بالکل ښځې ووټ له نه راوتې. لکه زمونږ د پالتۍ چې څومره کسانو ټول ویلي چې مونږ به انشاءالله خپلې ښځې راولو او ووټ واچې امید هم دی چې انشاءالله ښځې به ضرور راځي او ووټ واچي. بالکل ډېرې چې خبرې وي او ډېرې داسې ښځې وي چې هغه خواریانې لاړې لا خو د دې نه هم نه وي خبر چې لا ووټ څه ته وي او څنګه باچول کېږي چې مونږ هغې د سره کېناستو مونږ ورته خبرې کړې مالې ووټ وایي مونږ کله نه دی اچولې سړو سړي هم راغلو سړو هم ویل مونږ کله نه دی اچولې. بیا مونږ ورته دغه وکړو چې د ښځو په دې سیاسي عمل کې د ښځو راتلل ډېر زیات ښه دي. چا ویلي چې دا بده خبره ده چا څه ویلي خو دا دی چې ډېرې ښځې د دې نه خبر نه دي چې ووټ څه ته وایي او ووټ به مونږ یوې لا وویل چې ښځو ووټ باندې خو نه ګټي ما ټول مل د خزو ووټ باندې ګټي مل د خزو په یو ووټ باندې خلک ګټي. لکه ډېری نوې خبر او ډېری چې کمې لګي ډېری ایجوکیټډ وي فیملی لگ سیاسی گرانی وی نو خبر
په ټولو قبایلی ضلعو کې د درج کړل شوو ښځو او سړو رای اچونکو یا ووټرانو په اړه د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي
په قبایلی ضلعو کې د اوسنۍ چې کوم سره فکر راغلی دی نو هغه 23 لک او 1000 سره پاسا ووټونه موږ سره مخې راغلی دي د نارینه ووټونه چې دي هغه 14 لک او 1000 سره پاسا دي او دغه شان د زنانو 11 لک 20000 سره پاسا
د ناهید اپریدی سره انتخابی مهم چلون کو د عوامي نشرګون یو صوبایي مشره شازیا اورنگزیب وایي دا لومړی ځل دی چې په قبایلی ضلعو کې ښځې په جنرل څوکۍ ولاړې دیوی کاندید لپاره کمپین کوي
دلته کې مونږ اسلام آباد ته راغلي وو دا یو سیمینار چې کوم دی نو نیشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ دا راغوښتی دی او مونږ ته پکې دا فائدو شو چې کم اکثم نن مونږ چې هغې فورم باندې دا خبره کوله چې دا پر ټرایبل بیلټ کې کم اوس دا نوي زمونږ ډسټرکټ راغو په دې کې یو ښځه کینډیډیټ هلته الیکشن ته ولاړه ده نو یو خو مونږ زمونږ پارټي په دې کې بیا الحمدلله نمبر یوړو چې دا د باچا خان بابا او ماغه چې کم هغه سوچو د هغه هغه یو خبره وه چې وایي د یو سوسایټي ښایستوالی قتل غواړي نو دا وګورئ چې هغه سوسایټي یا هغه خلک ښځې ته عزت څنګه ورکوي نو دا تاسو وګورئ چې بیا پکې عوامي نېشنل پارټي دې کې سری فہرست دی او په دې کې هغه دا پروف کړ چې ښځې بیا اعتبار وساتله او د دې نه اندازه شو چې دا چې کوم بیلټ دی نو دا چې د دې باره کې یو پرسپشن جوړ شوی او دا دمر مودې نه چې دا نو گو ایریا دا د هارډ ایریا دا نو الحمدلله مونږ چې پکې نن لګیا یو کمپین کوو ته خلکو چې کوم قسم ویلکم مونږ ته اگئی کوي څومره په دې باندې خوشاله دي دا تاسو وګورئ چې د کلونو نه یو ډسکنیکټ چې او د ښځو سره کوم ډسکنیکټ وو نو هغه مونږ هغه کنیکشن یو بریج مونږ دوباره هغه د پاره جوړ کو او د هغه چې کوم د خلکو هغه محرومیانی وي چې کوم زبردستي محرومه ساتلی شوی خلکو الحمدلله مونږ نن بیا یو د بریج کارو کو او مونږ بیا د باچا خان بابا په هغه کول باندې پورا مونږ چې دینو شو په دې خبره باندې چې مونږ هغه چې وای د پښتون ته پوسو کا ایتران ورور سوا او مونږ همیشه دا خبره کړې چې لرو بر چې کوم دینو پښتانه یا مونږ ټول یو افغان یو نو مونږ هغه خبره نن بیا پوره کا نو مونږ د هغه چې کومه محرومیانی وي دا بومدي سره پوره کیږي چې دا غزینه یو خزه ان شاء الله کامیاب شي او یو ډیر سافټ ایمیج چې کوم دی د دې علاقې د دې خزه کینډیډیټ توجه جوړیږي لګیا دی خلکو په ډیره زیاته خوشحالي خولې ده او هغه صفا به چې ټول خلک چې کوم دی ټرایډ اینڈ ټیسټډ دی مونږ تاسو یقینو کوي چې دغه علاقو کې ګرځو نه سړکونه سم دي نه د اوبو الته کې سشته نه ایجوکیشن د پاره چا څه کړی دي کړي ټول ورته دې علاقو نه ایم این ایز هم تللی دي دغه اسمبلیز کې ناستې سینیټرز هم جوړ شوي دي تللی دي خو افسوس سره چې چرې هغه د خلکو باره کې هیڅ سوچ نه دی کړی تش ووټ دی اخلي او ځي په اسلام آباد کې اوسیږي دې علاقو کې نه هغه اوسېدلی دي او نه یې تعلق شته تش د ووټ لپاره راځي او دغه خلکو د ووټ استعمال کوي مونږ الحمدلله چې کم اگر یو خزه چې کومه ده اسې مغه هم درد دی نرم زړه لري چې کوم د خلکو تکلیفات ګوري نو هغه دا ځان سره بالکل یو قسم پورته کړی دی چې ان شاء الله ماته دا موقع ملو شي زه سم لای تو رسم زه به د دې حق اواز چې کوم دی هغه به زه په دغه فلور باندې چې کوم دا د خلکو یو کلیکټیو اواز به یې په اوچت اواز باندې لته پورته کړي
دا چې کله دوی په جمهوریت کې کور په کور انتخابی مهم وچلو نو هلته د خزو د خپل ووټ او د انتخاباتو په اړه سرای وي په اړه شازیا اورنگزیب وایي
اغای جی اغای پدی باندې ډیر زیات خوشاله شو ای ته مونږه ای پوها مونږه ول ورکا چې د دې ووټ سره تاسو د صحت لپاره اسپیټالونه به جوړیږي تاسو د ووټ سره به د تعلیم لپاره چې کم دی نو دلته سکولونه کالجونه هغه به جوړیږي دلته کې چې کمی خزي بیماری شي هغه په لار کې هغه یا اغای چې دی نو بالکل په لار ختم شي اسپیټال پورې رسیدې نشي مونږ ورته چې تاسو د لپاره تاسو د دې ووټ ډیر طاقت ته پدی ځان پوها کوي او دې سره چې کم دا فنډز راځي تاسو علاقې ته او دې چې کوم د ښځو ووټ دی نو د هغې تناسب سره دا پته چلی چې دلته ښځه څونه پوهه لري څومره خپل حق غواړي نو چې تاسو په الیکشن کې خپل ووټ واچوئ نو دا تاسو د نورو ښځو ته هم د یو ووټ سره تاسو د نورو ښځو ته هم چې دی نو فایده رسوئ او دا صدقه جاریه ده دا ستاسو د ووټ سره چې کوم طاقت راځي دا د ټولې علاقې ته هغې نه فایده رسي نو پای باندې ډېر زیات خوشحاله دي او هغه بالکل صفا ویلي دي چې انشاءالله مونږ به د ووټ اچولو دپاره په هر قیمت باندې ځکه چې دا زموږ د ښېګڼې دپاره کېږي مونږ به د دې نه فایده وچتو
د پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندې هلي.
اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.